سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان سیمه ایزو رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار همدرد وژل کېدو خبر ورکړی دی. په ژواک خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په ژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د ال عربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالات متحده عربي اماراتو دې شرکت په یوه اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. ال عربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. ال عربیه هم لکه د نورو هوایی شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 2 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپله یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د غیرانی جنرال د تیرې دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېنې دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاشا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزې او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغه مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزي غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شوه چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید د طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سوبرامانیام جیشنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې لاورو په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیال د دوه اړخیزه سوداګري او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیه پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ بندیزونو سره مخامخ د هندي روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د خړونو ریوال پروګرام WFP وای له پاکستان زرګون افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ویل افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواده خالي لاس ووځي. له پاکستانه د ستنول کېدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ پی وایي دغو اخراجېدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستانه کړی شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیویي خبرې خپرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له څوارلس کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل شوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلی چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دي چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کر ویڑی دی یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی ویڑی دی چیم دی ویڑی دی مینہ ہو اس دارا کو رکھ دائے چمیگ بیس چیا ہو کی انا دارا مز دی راشتا انا بل شایشتا ریخ شای چمیگ دانا کرو ہو کی.
پاکستان لتیرو نجد دو میشت رایی سے لہاغ ہوا دادت سبان دی ولس لکا بی اسناد افغان کردوالو دا اجباری استالو لڑی پیل کرده ده. په دې موده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په وینا نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی شوي دي. په پاکستان کې میشت یوه کډوال چې خپل نوم یې نه دی ښوولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړې.
اوس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ ته اټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شیان په نیمه بیه خرڅوي. د شلو لکو روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه یې خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پرېکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلي دي دلته په سره ژمې باندې د رستنول او د موږ ته پیوه میاشت کې راجوابوي دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځای کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بېلابېل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجېدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوی مرستې ورته بسنه نه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په غزنی کې یو شمېر روغتیا پالان په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل شوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیا ته زیاته توجه ونه شي. دوی وایي اکثره ان کورنۍ خپلې امیندوارې مېرمنې په خپل وخت روغتیایي کلینیکونو ته نه بیایي او نه هم د روغتیا پالانو په لارښوونو عمل کوي.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنیو لخوا لا هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډیری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خوارځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیره ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړي.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه هم د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه چې اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کېږي.
ښاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په 14 ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیه، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حداقل څلور ځله صحي کلینیک قابله ګانو ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدواري په وخت کې ځینې دواګانې سي هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي. د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راهل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی وو. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغوی کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کېږي د خلکو لپاره ډېر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوان ته، سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه، موږ دغسې نه عامه پوهاوي سره مخامخ چې عامه پوهاوی هلته ډېر کم دی، نو ډېر اړینه ده چې له دغسې مجالسو، دغه شی غونډو، دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته، د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو د غټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي، موږ ته لازم او ملزوم.
راهل زیاتوي موږ له ټولو اړخونو او معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغوی پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولی سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو، زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کېږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کېږي.
سره د میان خلې مره باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، داسې بې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي، خپل حق بېلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی. قدر منوتن کو خای تاسو هم لیدل وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخه لپلار نکس خپات میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنې لاغه سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله په یو دفتر کې مې کار کاوه نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله خو ښځې ته وظیفه تاسو معلومات یې بندې کړې د ما اقتصاد ډېر خراب ده د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې زه لاړم خپلو ورونو ته ما ولیکه د ځمکو کې ماته لږ حق راکړې خپل دا ژوند پیرا جوړ کړ نو ډېر بد رویه راته کوه که ما حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه نو د بل کور ته نور مه راځه نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ګل پرخ منس کاله سره فهمات باندې نو لا قتی رسمه وسم کله کله مور دې دنده زما کنه دا شریعت کې دا قلا خوند ته ورکړای په پدریزم کو کې پدری کورونو کې
د کابل اوسینګي مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې غوښته خور هغه لمنه حق واخیسته د دې ننګ یې مچ خور لمنه حق واخلي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په غباندې ایمان راوړل او په غباندې باور کول او فرض دي نه کچیر یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمون واوسي چې د خلکو تجمعات وکړي ښځې د نرو په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې کاره دغه د میراث حق ده که هغه د مهر حق ده که چیرې هغه د یوې میرمنې د خاوه په جایداد یا مسکې دغې د حقه باندې څوک هم په لغړه باندې خبرې نه کوي او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي دې وطنه نه ده چې هغه د ورور بل لپاره بېنه کي اوس بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي هر اقل تر یو وحده پورې خو هغه ته هېڅ ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی دي
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي د نوموړي په خبره کله خو لیبی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خله لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی
خو چې د شتمن و دارایی و زمکی و داشتانی دلوده تا باور رو که چې دا جلکه چې کله خپل ورور تا پلار دی خو وفاتی و نو دی ویلی چې دا زمون حق هم که تاست تقسیمه که وی زمان حق بچی دی نو اما آقا چی او بلتا یو کتل و بالاخره ورو ورو دا جنجالون دوم را شو چی خپل مناسبات دی خور سر آقا خور چی توم را نازولی و او دی ورتا احترام درد و دوی خزی و آقایی چی مشوره و کچی نه باید دی واخلی و زکر جوان دی خده ما چی که خطی که بد دی که هر سده خود ده خود خطی ده یعنی آقا میراست چی ده پلار دوی ترسی که پا هر اندازه ای کنه آقا خود تاین شوی ده چی ده ده میراست سو وجه نیمایی ده اما آقا سو کرتنه ورکی اما آقا ده ترو سپوری آقا ده چا خبره وی کاش کم نیاده و خود دی خواته ویلی میره می دوی وی چی ولی حق دیوانش دی آقی خوانه چی ما یاده کرو ویلی ده غصیش نو ده
سخته ده واقعا دیج تعلیم یافته کورنۍ ډیر با رسوخه کورنۍ رسیدلې د شتمن کورنۍ او د دې حالت ډیر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو چې د شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې وادې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي. دې حالت نه باید ووځي، یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ ده. دې یو د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دې تلفي دي او دې زخم.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بېله شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړ شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالا واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابر بریگی که دا موضوع دیسی لگوازی کرو.
دقیقا لکه سنگه ستاسو ویلی که چه تا منگا یو حق چه ده پلار لکور اخلی، یو حق ده میرنه لکور ناخلی، دا سر یوزای کرو. او دا ده جوان مصارف، ده زندگی، ده مریضی، ده خوراک، ده پوشاک، ده سرپناه، دا طول سر یوزای که دکی شک نیسته ده چه دوی حقوق لنارینه و سخه زیاده گی.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسې څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو هزار تا عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زور فروز او هغه ښځینه دي، نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې د ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه او ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې وینې چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي. حال دا چې وینې په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایه؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسولو طریقه ده، د ملای امامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري، نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت یې داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دفاع اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون د دینه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعال دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي په دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري مطلب چې جرګه کوي له مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته، نو اغوی د بلچا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه مګنی چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخې شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ته که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شر نه یا د دنیا له شر نه یا د هر څه مذاکرات چې دوی په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې واقعي ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوصو سره
د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قرآن عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه په مجموع کې، که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوی ده د هغې دوه برابره، که چیرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه له ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابره دی ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چیرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي خزه اینو دی نور کول دا ډیر ستره ګناه ده دا درې ګناوی لري لمړی ګناه دا ده چې حقوق العباد دی بلچا حق تلفول دی ځکه دا میراث دی خزه حق ده او دی بلچا حق خوړل حرام دی او ستره او کبیره ګناه ده دوهم حق دی الله جل جلاله نه فرمانی ده چې الله وی ورکه او تی نه ورکه او دریم هم دا چې دی او مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتا فوقتا احکام صادری او حکم کوي له صدر اسلام نه شروع له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې دی مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي دا نافرمانی د نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حق پلار خو لا ژوندې او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي سیا خاون مثلا د خزه حصه نه ور کوي یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حسن ورنکی او ویس په مې ترن د ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بل چا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده الله لدینه منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکړي چې مهنت او احسان دم نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه می ومنه د اساسی او بشری حقوقو وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک سره په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړ راځو مرکه په پایل کو په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا زمکی لري خپل دغه دی دهقان پاک لاغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوه پاک لبه خبرې ولرو چې دالت څو خريس نه دود د سره ول کار کوي دی
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده د هغه د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغه د کسب او کار چې و همدغه دهقاني و نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي
بله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده په اکثره کلي او بانډو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري دوی په عامه خبره مزدوران لري که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي
د اسلام لدین نظر نه خو اسلام توصیه او تشویق داره چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو دا نړۍ آباد کړي دا تشویقي باید د ټول نصوص کې دا راغلي دي چې باید انسانان کار وکړي نو د دې جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وي جوړیږي نو په کلیو باندې کې اوس هم دا رواج ده د اتلسمې پیړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شو چې په شلمه پیړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کاریګر دي یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي تر څو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده بالا هغه له حق الله مطرح کېږي او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلي بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه ده شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري هغه ځینې حقوق شي. انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلي بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي. د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دهقانانو په خبره چې په یو شمېر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کېږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کېږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وګوري، د تابوک ولزونه کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راځي په خار باندې، نو دلته یو څوک مخته راځي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبار ورسره کوي نو دله څومره زخمي تړاکي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترې کوي چې دا لاس ولې داسې تلاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادې ته یو حلاله روزي راسره وړمه. نو د دې له وجې ما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلیي او ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي نو د دوزخ پور به پرې ارام. نو کرای شو د تاریخي هغه له د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترین خلکونه دي. متاسفانه د موږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا دو کم فهمي ده او دو نه آګاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي، د هغه حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کرای شو دوته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلاله روزي لاسته راوړي، نو حلاله روزي لاسته راوړل د بهترین عباداتو څخه ده. نو دوته باید سړی په دوی د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دې له خاطر خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس د همکاري ورکړي. او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري، ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي. که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه دي چې هر یو ته سپارل شوي دي. نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده. که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې اوسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده. او دا ټول نړۍ د ده هوا، لمر، اوبه، د ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هیڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدورکار اوسي، یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې بیا په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل هم ستاسو د خبرې په تایید باندې کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي نو دا د په تمه یي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوې اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي نو په آخرت کې به د لاس وي او د هغه بادار ګریوان به وي. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي هغه خوله یې وچه شوې تاسو باید مزد ورته ورکوئ. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دا ده چې یو انسان تر مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري په څومره حق باندې دا کار کوي د مزد چې شی دی دا د استراحت وخت چې ده یعنې دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل بادارانو لخوا نه
بله دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور په اکله پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نشته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي په بدل کې څه ورکوي. نو دغلته خپل زمینه دې ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به نه یادوو. فکر نه کوئ چې دا د دولت د حکومتونو
دقیقا باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید د دوی د حقوق ورته تضمین شي او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت اساسي مکلفیت دی او حکومت ده دا په دې بخش کې باید کار وشي او د کار نوعیت د کار وخت د کار مزد او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت له خوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. د هغلته یي چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي د ظلم نه یې لاس قطع کېږي د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې د هغه دومره ځانته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي خبره وکړي د هغه د امر نه سرغړونه وکړي دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پې عرض وکړي او چېرته پې د خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدور کار په حق خبرې وکړي او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او د څومره د هغوی په حقونو باندې تېری دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې دهقانان په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پې کوي. دا کیلو بندو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدور کار چې دا د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي ځکه دوی د دوی وس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي دوی سره لاس ورکړي د دوی حمایت وکړي دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابر کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره واوسي په هغې ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو د هغه په ترقي کې د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت یې وکړو نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسی او ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي، بلکه به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم په کې ارامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسېږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم کاغذ دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروي ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربان اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروي ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمېږي او هغه د خپل د همغه د علم له واسطه باندې یا د همغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او ارامه ژوند ولري. او اخروي ګټه یې هم که کوم اجر او ثواب چې د ده ته شخص ته رسېږي، نو بدون د شکه ده به ریشه یې هغه چا ته رسېږي چې هغه ورسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دوی په اکلم خبرې وکړې. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک یې کار ته بوزي. دوی هم له ژوند نه ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نویو خلکو ته سرچو بوزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري. دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري، نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي، نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار اوسي یو ورځ نه اوسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ که مرسته ورسره ونیسي بلاخره څه کارونو ته مجبورېږي.
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه، د خپل اولاد لپاره، د خپل ځان لپاره لاسته راوړي. ویلی شو چې فقر او تنګستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمني او یا هم حکومت وي، که نه؟
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د واجبه ده، د مسؤلیت ده چې دوی باید خلکو ته زمینه د کار برابره کړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نیسي، دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احتیاج پوره دي. او هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو، هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولی، هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضحه خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کېږي، چې هغه وضعیت بېرته جبرانول ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کېږي او دا هغه که څوک یو څه تاوان هم ولري، خو دا به هغه تاوان چې ده د لس پنځه لس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده، هغه له بین ځي. دا هم د جامعه کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده لس پنځه لس کالو کې هغه په یو دوه کالو کې له بین ځي او هغه مصرفوي. دا بیا د لاس تک شی نه اوسي، نو دا لس په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي.
په ټوله کې به د تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدور د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پو صفات دوی ته چوي
هغه کسان چې هغه لاس لاندې نور کې کار هغه ته نو موږ مشوره او توصيه دا چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونو ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي د انسان له کرامات سره احترام ولري د هغه احساساتو احترام ولري داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي که هغه هر بخش یو جامعې کې کار کوي که هغه نوی وي که هغه اشپزي که هغه خیراتي که هغه دوکانداري که ډاکتري که انجینري ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي او جامعه د دې خاطر باندې له منځه راغلی چې د دې خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي که چېرې موږ نړۍ ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخکې ځي که چېرې موږ درزي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخکې ځي انسانان له تعقل په مساوي شان په برابر شان برخورداره دي په حقوق کې هم هېڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدورکار ترمنځ وجود نه لري نه په قوانینو کې او نه په شریعت
ډېر زیات مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقوقو باندې خبري وشوه لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه خې چاري الله ممال او ملګری
Yeah, I do. Yeah, I do. Yeah, I do. Yeah, I do.